دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د امریکا ټاکل شوی ولسمشر بایدن په اریزونا ایالت کې ټاکنې ګټلې دي د بایدن لخوا په اریزونا کې د ټاکنو په ګټلو سره په ټوله کې د ولسمشر ترامپ او جو بایدن د رایو ترمنځ توپیر د ټاکل شوی ولسمشر په ګټه پراخه شوی دی د اریزونا پایلې د ولسمشر ترامپ هغه تمه چې محکمې ته په مراجعه سره به د ولسمشریزو ټاکنو پایلو ته تغییر ورکړي له ستونزو سره مخ کړي په اریزونا کې د نومبر له درېیمې څخه تر پرونه د رایو شمیرنه روانه وه چې په پایله کې د دغه ایالت د ټاکونکو د ډلې یا الیکټورل کالج یولس سره چوکۍ ټاکل شوی ولسمشر بایدن وګټل بایدن د ولسمشرۍ هغه دیموکرات نوماند چې اویا کال وروسته په لومړي ځل په اریزونا کې خپل جمهوریت غوښتونکي سیال ته ماتې ورکړه په امریکا کې د ولسمشرۍ د چوکۍ ګټلو لپاره د ولسمشرۍ نوماند د الیکټورل کالج 200 چوکیو ته اړتیا لري په اریزونا کې د رایو په ګټلو سره جو بایدن د ټاکونکو د ډلې 290 چوکۍ ګټلې داسې اټکل کیږي چې بایدن به د جورجیا ایالت ټاکنې هم وګټي په ورته وخت کې چین ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن ته په ټاکنو کې د بریالي کېدو له امله مبارکي ویلې ده د چین د باندنیو چارو د وزارت مرستیال ویان په خپله معمول او ورځنۍ مطبوعاتي ناسته کې وویل چې چین د امریکا د خلکو د ټاکنې ته درناوی کوي او د بایدن او کاملا هریس ته مبارکي وایي له دې وړاندې د برتانیې د صدر اعظم په ګډون یو شمیر نړیوالو مشرانو ټاکل شوی ولسمشر بایدن ته په داسې حال کې مبارکي ورکړي چې ولسمشر ترامپ د بایدن بریا لا هم نه ده منلې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یپ لودریان وایي چې فکر نه کوي چې امریکا به له افغانستان خپل عسکر وباسي نوموړي ویلي چې د فرانسې دولت به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو نه ایستلو په اړه وغږېږي د امریکا ولسمشر ترامپ د اکتوبر میاشت کې په یو ټویټ کې لیکلي وو چې په افغانستان کې په دندو بوخت امریکایي سرتیری به د روان کال تر اخره له افغانستان وباسي د ترامپ د دغو څرګندونو په ځواب کې د سپینې ماڼۍ امنیتي مشاور رابرټ اوبراین ویلي چې دا یوازې یوه غوښتنه وه او کوم نظامي دستور نه و د فرانسې د ولسمشر دفتر ویلي چې مایک پامپیو به د دوشنبه په ورځ د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکران سره هم وګوري فرانسې ته د پامپیو سفر د نوموړي د هغو سفرونو پیل دی چې په لړۍ کې به ترکیې ګرجستان اسرائیل متحده عربي اماراتو قطر او سعودي عربستان څخه لیدنه وکړي تحصیل امریکا غږ څخه د دې ساعت خبرونه اوري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو درې کلونو کې د خزینه پولیسو شمیر 10,000 ته زیات کړي د کورنیو چارو وزارت د بشري حقوقو او جندر د برخې رئیس مروه امینی رسنوی ته ویلي چې افغانستان دا مهال 4,540 خزینه پولیسي لري دې زیاته کړي چې حکومت له خوا د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتولو د پلان لمخې په افغانستان په راتلونکو درې کلونو کې 10,000 خزینه پولیسي ولري مروی وویل چې دغه خزو ته به هغه اداري کارونه چې د کورنیو چارو وزارت په تشکیل کې خزو سره تړاو لري سپارل کیږي نوموړي ټینګار وکړو چې د جلب او جذب پروسه اسانه شوي او خزینه پولیسو ته ډیر امتیازات په پام کې نیول شوي دي په ټوله نړۍ کې تر دې مهاله کرونا 1,002,103 نفر وژلي او په دغه وایروس تر دې دمه 250,003,290 نفر اخته شوي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا له امله د 4 کسانو د مړینې او په دغه وایروس د 1,049 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس افغانستان کې تر اوسه کرونا 1,595 نفر وژلي او په ټول هیواد کې 2,098 نفر پر کرونا اخته شوی دی د هندی او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د کشمیر په جنجالي سرحدي سیمه کې په تازه جګړو کې د درې هندی عسکرو په ګډون لږ تر لږه 11 وژل شوي چارواکي وایي په جګړه کې چې د دواړو هیوادونو پوځیانو په یو بل د هوان توغندي وار کړي له 150 زیات کسان پکې ټپیان شوي هم دي د پاکستان پوځ په یو اعلامیه کې ویلي چې جګړه لومړی هندي پوځیانو پیل کړه او د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمې په راکټ او هوان توغندوی وشتلې خو بل پلو بیا د هندي پوځ د جګړې د پیلولو پړه د پاکستان پر پوځ اچولې د هند پوځ په اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان په دې جګړې کې د هوان توغندوی او نورو وسلو څخه کار اخیسته او په قصدي توګه د ملکیانو سیمې په نخښه کړي هند او پاکستان د 1947 کال را په دې خوا چې ازادي یې اخیسته د کشمیر پر سر درې ځله جنگونه کړي او وخت نا وخت په یو بل د کنټرول په کرخه کې ډزې کوي د لیبیا په ساحل کې پرون د یو بیړۍ ډوبېدو له کبله لږ تر لږه څلور اویا تنه مړه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو وڅلوېښت نور ژغورلي دي. د کډوالو نړیواله اداره یا IOM وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکي سپاره وو چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه شوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیره او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهمه لار ده. د IOM د خبر پر اساس تر دې وړاندې سکه لږ تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیترانې څخه د تیرېدو په ترڅ کې ډوب شوي دي. په جرمني کې 12 کسان په جمعاتونو د بریدونو په تور نیول شوي. جرمني چارواکو په رسمي توګه په 12 کسانو په جمعاتونو د بریدونو او د مسلمانانو د ټپي کولو او وژلو تور لګولې دي. د جرمني څارنوالۍ چارواکو په یو اعلامیه کې نیول شوي کسان پر جمعاتونو د بریدونو د مسلمانانو ټپي کولو او وژلو لارې په ټولنه کې د یو ډول کورنۍ جګړې شرایطو برابرولو باندې تورن کړی دی. د چارواکو په وینا د دغه ډلې غړو به په منظمه توګه د بریدونو د پلانولو لپاره له یو بل سره لیدل. په تیرو څو کلونو کې په جرمني کې د لګکیو او د هغوی د ملاتړو پر خلاف د خی اړخه سخت دریزو بریدونه ډیر شوي. د جرمني ګڼو سیاستمدارانو د دغه هیواد له دولت څخه غوښتي چې د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو په لیکو کې د نژاد پرستۍ او تبعیض په اړه څېړنې وکړي تر څو د ستونزې حل لپاره کوټلي اقدامات واخیستل شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ سټوډیو وړاندې کړ.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ملي پخلاینې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له افغانستانه د امریکایي سرتېرو د وتلو پریکړه امریکا کوي. ښاغلی عبدالله د جمعې په ورځ هرات کې یو کانفرنس وویل چې په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرو کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. پاموکې په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د ملي پخلاینې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ د هرات امنیتي خبرو په نوم یو جوړ شوی کانفرنس ته په وینا کې ویل چې پاکستان، ایران، هندوستان او ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال چې دغه هیوادو د چارواکو سره خبرې کړې، هغوی ټولو په افغانستان کې سوله د خپل هیوادونو په ګټه هم بللې ده. عبدالله عبدالله چې تیره ورځ ازبکستان ته له یو دورځني سفر وروسته افغانستان ته ستون شوی، په هرات کې د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز په نوښت دغه جوړ شوی کانفرنس برخوالو ته ویل چې ټول افغانان په سوله غواړي، خو داسې سوله نه غواړي چې هغوی ته تیرې ترخې تجربې وریادې کړي. عبدالله عبدالله د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي پلاو ترمنځ په دوحه کې د خبرو په باب ویل چې تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
امروز در دوحه انوس هم حیات مادروجه هست.
خاقلی عبدالله ویل وست هم پا دوها که زمون در افغانستان اسلامی جمهوریت پلاوه حل تا ده و تحیدایت ورکر شوه چی پا حوصله نوخت او دهت احساس سره چه طول دا درک کلی چی تاسی سوله غواره او در سولی تنگی دو ده پارمو لیوالتی علا هیچا کما نده پامده فکر سره حل تا یاس خود روسا پرمختگ نلرو.
اما پیشرفت انوز نداره.
خاغلی عبدالله ویل چې دوه لارې په مخ کې دي، یوه دا چې پلاوی بیرته راوغوښتل شي او بله دا چې لا هم حوصله وشي او په خبرو کې د پرمختګ په هیله پلاوی هلته پاتې شي. خاغلی عبدالله ویل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزي پلاوی به په دوحه کې به نور هم تم شي. خو عبدالله عبدالله ویل چې که وضعیت همداسې دوام وکړي او په خبرو کې کوم پرمختګ رامنځته نه شي، نو بیا به افغان حکومت د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي او د خبرو د راتلونکي په اړه به له خلکو نظر واخلي. خاغلی عبدالله ویل چې د طالبان لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدل به په افغانستان کې وضعیت نور هم کړکېچن کړي. عبدالله عبدالله په خپله وینا کې له افغانستان څخه د امریکي سرتېرو د وتلو مسلې یادونه هم وکړه او ویل چې افغان مشران له افغانستان څخه د امریکي سرتېرو د وتلو پریکړه نشي کولی.
نقطه دیگر ارتباط میگیره به حضور ایالات متحده امریکا.
خاغلی عبدالله ویل یو بل ټکی چې د امریکای سرتیرو د پوځي حضور او یا هم د امریکا د پوځي حضور پای ته رسیدو پورې اړه لري، موږ او تاسې په کابل کې دا پریکړه نشو کولی چې ووایو چې هغوی دي اوسي او یا دي ځواکونه لاړ شي. فکر کوم دا به واقع بینانه قضاوت نه وي. یو هیواد د خپلو شرایطو پر اساس چې پکې قرار لري او د خپل حاکم سیاست پر اساس پریکړه کوي چې ځواکونه یې په کوم ځای کې حضور ولري او یا نه.
کوتاش در یک جای باشه یا نباشه.
عبدالله عبدالله ویل چې افغان مشران یوازې د خپل هیواد د مسلو په اړه په پریکړو کې اغیز لرلی شي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایک ماستر هم دغه کانفرنس ګډونوالو ته په د مخه ثبت شوي ویډیوي وینا کې ویل چې امریکایان د افغانستان د جګړې د اوږدېدو او د زیاتو پیسو له مصرف څخه مایوسه شوي دي. هغه د افغانستان په اړه د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پالیسیو په اړه هم خبرې وکړې او پرې انتقادونه یې وکړل. مایک ماستر په خپله وینا کې افغانانو ته سپارښتنه وکړه چې نړیوال ټولنې ته دا ووایي چې که په افغانستان کې امنیت خراب وي د تروریزم په وړاندې مبارزه به اغیزمنه نه وي. هغه همداشان ویل چې طالبان د تروریستي ډلو سره نږدې اړیکې لري او په خپله طالبان د جنوبي آسیا د تروریستي ډلو د سیستم یوه برخه ده. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو مرکز د 9 کالو راهیسې هر کال په هرات کې د هرات د امنیتي خبرو په نوم کنفرانسونه جوړوي چې افغان چارواکو سربیره د سیمې او نړۍ څخه هم د افغانستان د چارو کارپوهان پکې برخه اخلي. ټاکل شوی ده چې دا 2 ورځنی کانفرنس په شنبه پورې پای ته ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په خوست او پکتیا کې خبریالانو له افغان حکومت نه غوښتل چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د وژلو عاملین دی ونیسي او په سخت سزا یې ورسي. دوی په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ډېرې دوه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا غا خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورت لري.
د خوست او پکتیا خبریالانو په دوه جلا ناستو سره له افغان حکومت وغوښتل چې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو خبریال د الیاس دایی د وژلو عاملین پیدا ونیسي او په سزا یې ورسوي. الیاس دایی او ورور یې د پنځشنبه په سهار د هلمند په لښکرګاه ښار کې خپل کور نه د پریس کلب پر لور روان وو چې د سپرلۍ پر مټرې د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. الیاس دایی وواژه، د هغه ورور او دوه تنه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ډیوه راډیو خبریال حق مل سادات الیاس دایی یو بې پرې خبریال وباله. دای له حکومت غواړي چې د هغه وژونکو ته په سزا ورکولو سره د نورو دا ډول پیښو مخه ونیسي.
د الیاس دایی په وژنه باندې اعتراض کوي چې داسې نور خبریالانو باندې باید د لدین وروسته داسې بریدونه ترسره نشي. حکومت ته په ټول افغانستان کې له ټولو خبریالانو نه له حکومت نه غوښتنه کوو چې د خبریالانو خوندیتوب ته لا ډیر پام وکړي.
په افغانستان کې د رسنه یو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د افغان خبریالانو د نه خوندیتو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او د یادې پېښې د عاملینو قانوني تعقیبی غوښتی دی. په جنوب ختیځو ولایتونو کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل سیف الله حیات له خبریالانو سره د تاوتریخوالي کوونکو پر وړاندې معافیت د دا ډول پېښو د ډېرېدو لامل وباله.
د الیاس د یو وژل کېدلو دا وښودله چې افغان حکومت لا هم د خبریالانو د مسؤلیت برخې ته، د خبریالانو د خوندیتوب برخې ته په سمه توجه نه کوي. هیله مې دا ده چې افغان حکومت د دې قضیې په رابطه بې تفاوته پاتې نه شي او د رسنیو ټولنې ته، افغان خبریالانو ته یو سم ځواب ولري او موږ به هلته خوشحاله شو چې د الیاس دایی د وژل کېدو قاتلین په سخته سزا باندې محکوم کی یا ورسوي.
په همدې حال کې بیا د پکتیا په ګردیز ښار کې یو وار د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم ونومول شو. ژورنالیست ساحل منګل وایي دا کار د ژورنالیستانو ترمنځ د یووالي او د افغان دولت ملاتړ څرګندوي.
له دې څخه موخه دا و چې خبریالان که د هیواد په هره برخه کې وي، دوی د یو بل ملاتړ کوي او د دوی له حقونو څخه دفاع کوي، په ځانګړې توګه له هغو حقونو څخه چې دوی ته پکې د سر او مال ته زیان رسیږي. له بلې خوا ټول خبریالان له حکومت او له ښکېلو ډلو غواړي تر څو د خبریالانو په وړاندې ستونزې ایجاد نه کړي، دوی ته امنیتي پیښې رامنځته نه شي، بلکې د دوی په ساتنه کې لا برخه واخلي.
په تېره اونۍ کې الیاس دایی دویم افغان خبریال و چې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د شنبه په ورځ په کابل کې ریتلو نیوز پخوانی خبریال یماس یواش هم په ورته برید کې وژل شوی و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا په کانګرس کې به د قدرت توازن یوازې د سنا دوو څوکیو تر کم شي. سیالي اوس په جورجیا ایالت کې ده، چیرې چې تر اوسه د جمهوری ریاست د ټاکنو پایله نه ده اعلان شوې او تفاوت ډیر کم دی. د دیموکراتانو دوه څوکۍ په کار دي چې د بایدن د جمهوری ریاست پر مهال د کانګرس کنټرول ولري. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د 2020 کال ټاکنې پای ته رسیدلې نه دي. د نومبر د 3 په ټاکنو کې په جورجیا ایالت کې د سنا ګټونکو په پریکند اکثریت سره معلوم نه دي او ټاکل شوی چې د جنوري په میاشت کې یو ځل بیا خلک ورته رای ورکړي. ډیموکرات رافل وارنوک او جان اوسوف هڅه کوي چې د څوکۍ له جمهوریت غوښتونکو کلی لوفلر او ډیوډ پرودو څخه وګټي. ډیموکرات سناتور جان اوسوف وایي
دغه اوسنی جمهوریت غوښتونکو سناتوران داسې فکر کوي چې په پرله پسې ډول به بریالي کیږي.
تر اوسه جمهوریت غوښتونکو د سنا مجلس 500 څوکۍ ګټلې دي او ډیموکراتانو بیا شپږ څلوېښت څوکۍ ګټلې دي. له دوو مستقلو کسانو سره چې معمولا له ډیموکراتانو سره ولاړ وي، د جورج واشنگتن د پوهنتون استاد کیسی بورګت وایي
په جورجیا کې دوه ځانګړي انتخابات په دې معنا دي چې ډیموکراتان وکولی شي دا دوه څوکۍ وګټي، نو حساب به 50-50 ته ورسیږي. او زموږ اساسي قانون وړاندیز کوي چې د سنا مجلس ریاست به د ولسمشر مرستیال پر مخ وړي.
په دې معنا چې منتخب ولسمشر بایدن د مرستیالې کاملا هریس رایه به په سنا مجلس کې مهمه وي او په مقننه برخه کې به د بایدن اجنډا ته ایوانا زکلار پیدا کړي. جو بایدن وایي
یقینا دا به ډیره ښه وي که موږ په سنا کې سره مساوي اوسو. په دې معنی چې د ولسمشر مرستیالې له هغه څه چې اوس دا لا مهمه شي.
خو که جمهوریت غوښتونکي یوه یا دوه څوکۍ وګټي، د بایدن د ولسمشرۍ لورې به بدل کړي. په دودیزه توګه جورجیا د جمهوریت غوښتونکو ایالت دی، خو اوس تر یوه حده بدل شوی ځکه د ډیموکرات ګوند غړي سټیسی ابرامز د هڅو په پایله کې په رایو کې بدلون پیدا شوی دی. سټیسی ابرامز وایي
د کلونو راهیسې جورجیا کې ظرفیت وو، موږ په ډېر لنډ وخت کې پرې پانګونه وکړه.
په جورجیا کې له وخت څخه مخکې رای ورکول د دسمبر په نیمای کې پیلېږي او د دویم دور ټاکنې د 2021 کال د جنوري په 15 ترسره کیږي. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي. اروپای اتحاد د تیر څو کلونو نه کوښښ کوي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې په څو ملتی کمپنیو مالیه ولګي. ولسمشر ټرمپ څو کلونه د دغه اقدام په وړاندې مقاومت وکړ، خو اوس اروپا هیله لري چې نوی منتخب ولسمشر بایدن به په دغه لړ کې همکاري وکړي. د پاریس نه د امریکا غږ د خبریال نیکولاس پناول رپورټ درته نظرانه یوسفزی اوري.
د ټیکنالوژي لوی کمپنۍ لکه ګوګل، امازان، فیسبوک او اپل هغه کمپنۍ دي چې اروپا کوشش کوي پرې د سو ملتی کمپنیو مالیه ولګوي. په پاریس کې انتقاد کوونکي وایي چې دغه کمپنۍ د مالیه د ورکولو نه ډډه کوي. ولسمشر ټرمپ څو کلونه د دغه اقدام په وړاندې مقاومت وکړو، خو اوس اروپا هیله لري چې نوی منتخب ولسمشر جو بایدن به په دغه لړکی ورسره همکاري وکړي. اروپایي اتحاد د داخلي مارکیټ کمشنر ټری بریټن وایي چې اروپا په دې پوهیږي چې د امریکا سره د اتحاد نه سهیل دي. هغه وایي چې اروپایان نور دا نشي زغملی او ځانونه نشي ننګاره کولی. د اقتصادي همکاري او پرمختیا دپاره اداره OECD د ډیجیټل مالیو په اړه یو غونډه کړې ده. د دغه ټولنې غړو دغه غونډه د 2020 کال پورې د هغې نه وروسته وځنډوله چې امریکا د کرونا وایرس د وبا له کبله د دغه خبرو نه ووتله. د پاریس د مالی وزیر برونو لی میری ویل چې واشنگتن به د ډیجیټل مالیو په اړه په خپل دریس کې څه خاص بدلون را نولی. دا په دې پورې اړه نه لري چې هلته د چا حکومت دی. هغه وویل چې د ډیجیټل ستر اشخاص اوس د حکومتونو دښمنان دي. هغه وویل چې په پاریس کې به ډیر زر په دغه کمپنیو مالیه ولګول شي او دغه به هم هغه ډول وي چې څنګه فرانسې په خپلو کمپنیو باندې مالیه لګوي. هغه زیاته کړه چې د اقتصادي همکاري او پرمختګ ادارې په دې اړه خبرې پیل کړې دي او د دې باوجود چې امریکا د دغو خبرو نه ووتله، خو هغوی ورته بیرته راتللی شي. اروپا د دغو خبرو لپاره د 2020 کال ټاکلی دی. بریټن وویل چې که هغوی خبرې پیل کړي او امریکا بیا هم دغه خبرو ته حاضر نه شوله، نو هغوی به خپل مسؤلیت پوره کړي او په دغه کمپنیو به مالیه ولګوي. په اروپا کې ځینې دا ګواښ کوي چې د بایدن حکومت به هم په اروپا کې د ټکنالوژۍ په امریکایي کمپنیو د مالیه د لګولو د پریکړې سره مخالفت کوي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ. او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو اوریدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې د 2018 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د شری ناروغۍ واقعیت او مړینې زیات شوې دي. په راپور کې ویل شوي چې تیر کال د دې ناروغۍ واقعیت 810,000 ته ورسېدل او څه باندې 210,000 کسان مړه شوي دي، چې د 2018 کال په پرتله 50% زیاتوالی ښیي. د دې موضوع تفصیل په راپور کې اورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان د دې وژونکي ناروغي په وړاندې د ماشومانو د معافیت د ترلاسه کولو په برخه کې د دوامدار کموالی خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې ماشومانو ته په وخت شری واکسین دوه دوز نه ورکول د قضیو د زیاتوالو او د مړینې اصلي علت دی. که څه هم سکال د شری ناروغي راپور شوی قضیه د تیر په پرتله کې دي، د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ویروس ناروغي کنټرول لپاره هڅې د شری په واکسین کولو کې د ګډوډي لامل شوی. د شری لپاره د نړیوال روغتیا سازمان تخنیکی مشاور ناتاشا کروکرافت د امریکا غږ ته ویل چې د کووید 19 په وخت کې د شری د نوویو پیښو د مخنیوي لپاره مختلفې ستراتیژیو ته اړتیا لیدل کېږي.
The number one action we need to take is to prevent outbreaks from happening in countries where where we've got the highest risk.
دای وی لمړی اقدام چې مونږ یې باید تر سره کړو هغه د دې چې په هغه هیوادونو کې د پیښو مخه ونیول شي چې د دې خطر ډیر لیدل کیږي، او ډېرې داسې ځایونه هم شته چې د دې وړتیا نه لري چې صحیح سیستم رامنځته کړي تر څو پرې ډاډمن اوسي. کروکرافت ویل هغه هیوادونه چیرې چې د ماشومانو د معافیت لپاره روزمره کار کیده، کچیرې د دې سختې مودې په جریان کې د واکسین د پوښښ د زن سره مخ شوی ویوسی ډیر ژر جوړیږي. هغه وایي کمزوري هیوادونه به د وژونکو پیښو د خطر سره مخ وي، مګر دا چې د دې لوی تش لپاره ګړندی ګامونه پورته شي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکوي چې له 4.5 میلیون څخه ډیر خلک د نه واکسین کېدو خطر سره مخ دي، ځکه چې په شپږ ویشت هیوادونو کې کمپاینونه درول شوي دي. دا د کانګو او مدغاسکر په دیموکراتیکو جمهوریتونو کې په پراخه کچه د ویروس د خپرېدو لامل کیږي. د شپږ ویشتو هیوادونو له ډلې اتو وس خپل کمپاینونه پیل کړی دي. په دې کې برازیل، د مرکزی افریقا جمهوریت، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، نیپال، نایجیریا، فلیپین او سومالیا شامل دي. کالیرانا نورسانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
قدر مناوریدونکو، په بغلان کې د جګړو او نامنې لامل په سلګونو کورنۍ بي ځای شوې دي. دغه خلک وایي چې ژمی نږدې دی او دوی د اقتصادي ستونزو سربیره په بیکورۍ کې ژوند کوي. د امریکا غا خبریال ګلرحیم نیازمن د بي ځای شوو کورنیو غړو سره غږېدلې. پام وکړئ رپورټ ته.
په بغلان کې د جګړو او نامنې لامل په سلګونو کورنۍ له خپل کورونو بي ځای شوې دي. د دغه خلکو یو شمیر د خپلوانو په کورونو کې وسیږي او ځینو یې کورونه کرایه کړی دي. دوی وایي چې د کلی کورونه هم په جګړو کې ویجاړ شوی. یو تن بې ځایه شوی شاه محمود وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوی، خو خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د بغلان څو تنه بې ځایه شوی کسان د خپل ستونزو په اړه داسې وایي:
شاه محمود زه خېل کلی سنګه ما زه د کلی نه پاس
په دې ورستیو کې د بغلان د ډنډې شابودین او د هنی غوري سیمو کې جګړې شوې چې لامل یې خلک بې ځای شوي او په نورو سیمو کې استوګندي. د بغلان د مهاجرینو د چارو رئیس شریف الله شفق وایي چې دوی د بې ځای شوو خلکو سروې پیل کړي ده او هغه موسساتو ته به یې معرفي کړي چې له بې ځای شوو سره د خوراکي موادو مرسته کوي.
زیاد مراجعه کرده بودن ریاست مهاجرین توانایی ندارد، ریاست مهاجرین بغلان در بخش مهاجرین نسبت به دیگر ولایات مؤسسات مددرسان کم است.
زیاد بزای شو خلق مراجعه کرده و د مهاجرین و د چارو ریاست د دې وسنه لري چې له دوی سره مرسته وکړي او په بغلان کې مرستندوی موسسه کمی دي. له بغلان سره د نورو ولایتونو لارې تر تهدید لاندې دي ځکه د هغوی مرستې نشي رسیدلې. هغه وایي چې تیره میاشت د بغلان په مختلفو ولسوالیو کې د جګړو له امله تقریبا 10,000 کورنۍ بې ځای شوې دي چې له یو شمیر سره یې لومړنۍ مرستې شوې. په دې وروستیو کې د جګړو له امله د بغلان د چشمه شیر په سیمه کې قیر سرک کې ټول پلچکونه او امنیتي پوستې تخریب شوي، خو اوس هم افغان امنیتي ځواکونه د دغې لارې د ساتنې په خاطر په سیمه کې ځای پر ځای دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غاک سرمقاله ده.
په هنګ کان کې د امنیت د نوي قانون او نور مقررات او لمخې د دیموکراسي یو شمیر پلویان باندې شوې او باندې کېدلې دوام لري. د هر نوي باندې کېدو سره د چین کمونیست ګوند د هنګ کان خود مختاري نور او جوړوي او د بشري حقوق او احترام نه به برخه کوي. چارواکو په دې تازه وخت کې په هنګ کان کې اته تنا دیموکرات سیاستوال ان بندان کړه او په دې کې د مقننه شورا برحال 15 غړي شامل دي. د پولیسو په قول دوی د می د میاشتې د اتمې نیټې د جنجالي غونډې په ارتباط د تحقیقاتو د یوې برخې په حیث په زندان کې اچول شوي دي چې د مقننه په شورا کې یوه مهمه کمیټه باید کنټرول کړي. د بهرنیو چارو وزیر مک پامپو په یو لیکل شوی وینا کې اعلان کړه د سوال لاندې پیښه نه شپږ میاشتې وروسته دغه قانون جوړونکي بندیان شول. دا د سیاسي اهدافو لپاره د قانون له تطبیقولو نه څرګند سرغړونه ده. د هنګ کانګ حکومت د ډیموکراسۍ د طرفدارو استازو زورول او ډارول او د ناراضیانو خفه کول د چین د مستبد کمونیست ګوند سره په جرم کې د خپل ګډون قطعي مثالونه دي. د اکتوبر د میاشتې په درشتمه نیټه د محصلینو د یوې پخوانۍ ډلې چې د هنګ کانګ لپاره د خپلواکۍ طرفداري کوله د ملي امنیت د قانون له مخې بندیان کړل شول. په دوی باندې دا شک و چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې محتویات خپرول چې جدایي تحریکوله. په دغو درو کسانو کې د محصلینو پخوانی مشر تونی چنګ، پخوانی غړي ویلیام چان او یعنی هو شامل دي. امریکا د دوی بند کول او توقیفول په کلکه غندي او د هنګ کانګ په چارواکو باندې غږ کوي چې سمدستي دي پاتې کسان خوشي کړي. د ولسی چین جمهوریت د 1940 کال د چین برتانیا د ګډې اعلامې له مخې د خپل بین المللي مسؤلیت نه سرغړونه کوي، په داسې حال کې چې د چین کمونیست ګوند او د دې هنګ کانګي نمایندګان د هنګ کانګ هغه خودمختاري ځپي چې وعده یې شوی وه او د هنګ کانګ هغه احترام یې له منځه یووړو چې د بشري حقوقو لپاره یې لاره. په دې کې د سولایز اسمبلی جوړول او د بیان ازادي شامل ده. امریکا د هنګ کانګ د خلکو سره ولاړه ده.
درنو ویدونکو، تاسو د امریکا غاک سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.